کار تحمیل مندی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشي تحمیلولی، او پر ماشومانو باندې خو بیا بیخي چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنې هیڅوک نشي کولی چې په ماشومانو باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د رویه د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر یې پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړه وکړي، لکه مستریتوب دوکانونه، لکه ترکاني، لکه آهنګري، لکه نور شیان چې جوړېږي دلته کولی سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 13 نه کم عمر وي، په هغه ځایونو چې کار وکړي د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پرې ونه شي. او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیې پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي؟
په ډیر تاسف باید ووایم چې موږ حکومت کسه هم اوس بیا هم خوشحاله چې دونه اراده شته دی چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو دپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومانو دپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نورو رژیمونو کې، په تیر کلونو کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتونونه دي جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلي او بانډو او نور ولایتونه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسېدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې. خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي، خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ساتنه لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت، شهدا او معلولین، دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تو پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خو موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دی، دا اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري، شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون، د غاښونو کریم او هغه د صحت دپاره مواد چې دی لکه د کالی مینځلو صابون، د مخ مینځلو صابون، شامپو، دا شیان نه دي ورکړ سوی. ډوډۍ بالکل هم د کیفیت د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی. موږ د خپل نظارت د هغه نه کړې ده او خپل رپورټ هم ورکړې ده. هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیز چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللی یو، چېرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده. آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی او یا مو یې په اړه له چا څه اورېدلي؟ په نننۍ خبرونه کې د کابل د دارالامان د تاریخي ودانۍ پر جوړښت، تاریخ، بدلونونو او اوسنی وضعیت خبرې کوو. راځئ وږمې جبار خیل ته غوږ شو.
لنو اوریدونکو، د اماني دورې د خار جوړولو پروګرام او دارلمان مانې طرح چې زمګلنه نه نه یو شرایط سره هم تړاو لري، د هغې دورې له شاهکاری څخه شمیرل کیږي. له دغه شاهکاری مانې څخه له پخوا راهیسې تر اوسه پورې بیلابیل استفاده شوی، کله د شاه دفتر او د اوسېدنې ځای ګرځېدلی، کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کندر شوی ده. دارلمان ماڼۍ نه یوازې د مهندسۍ لپاره د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت یې هم د افغانستان د هغه وخت د پادشاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په اماني دور کې د دغې ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای ځای شي، چې خلک په اسانۍ ورځي او یو په یو ټول کار خلاصي. دا اوس چې د دارالامان قصر په ودان شوی، دا د ایتیبي تپه نومېدله او دا د خلکو ملکیت و. مځکې یې هغه ځینې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوی او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغې ودانۍ د بنسټ ډبره کله کې خودل شوه، استاد رفیع وایي
په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کې خودله. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیږو لپاره د چیلستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیست.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لویې خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقي نړیوال مو د اماني دور د دغه شاهکاري ماڼۍ په جوړښت غږولی. هغه وایي
په 1304 هجري لمریز کې د دې کار شروع کو، او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسېد. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې پخوا کې په خپل د هېواد د شپږم ټولګي 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو فاره د معماری او د انجینری په چارو کې مخکې د مخکې نه روزل شوی وو، چې دغه 22 انجینران سره خوا کې دغه هم برخه واخیستله د آلمان د یو وتلي متخصص هارتل نومېده چې د هغې نقشه او ډیزاین او پلان یې ترتیب کړو. مساحت د دالامان د ماڼۍ او د باغ 120,000 متره مربع او په خپله ماڼۍ چې پی جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 1,400 متره ساحه یې رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې، د ځمکې د نه 30 متره لوړوالی درلود، 150 لوی او کوچنی کوټې درلودلې، ټول تعمیر مرکز ګرمي درلودله، د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې
د نوموړي په خبره چې د دارالامان د ماڼۍ معماري د پخوانیو اروپایي معماریو په نظر کې نیولو سره ترسره شوې ده.
دا په خپله اروپایي شغه د جرمني معماری وه، نو څو هنري ظرافتونه چې په معمارۍ کې خصوصا په اروپا کې او په جرمني کې کار کېدل هغه ټول په دې کې کارول شوي وو. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې په زاویو کې دغه واړه سالونونه په موجود وو، مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی و چې بیزوی شکل لري او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګمبزي وي او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه
دا چې له آبادۍ وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو په خپله اعلیحضرت امان الله خان اوسېده او د خپل حرم سرای د پاره یوه بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه، د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیق ماڼۍ په نامه یادیږي، هغه هم تقریبا وړه کاپي همدې د لامان د ماڼۍ وه چې حرم سرای د هغې هلته اوسېده. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي، هغه خو مثلا په دې باندې عبدالحبیب نوم دي، څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دې کې زما سترګو تندی راغلی. دا وی نو روس ته مثلا نادرشاه چې رمان ته کیږي غواړي چې دلته مثلا یو پانتون جوړ شي چې دارالفنون نوم پکږي، او دا وی نو روس ته ظاهرشاه په وخت په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود و، دا وی نو روس ته دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي تر هغه وخت پورې چې دا لنګيږي په قضیه د تنیشب او د نجیب په وخت کې.
دی وایي چې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلیه وزارت پوچی بیا یې اور واخیست او ودانۍ ویجاړه شوې وه او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفی وایي کله چې د دارالامان ماڼۍ جوړېده نو غازی امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې خښ کړی و.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د غو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه، دا لیکنه یې د زرو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان مسای، د محمد زایی کورنۍ پاچا، په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي، کله چې زر 2000 کاله وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه دغه سند راووزي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کی. لیکن دای خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختي اوبلانه وې وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه او وی سوځوه اور یې ور.
دی وایي چې د دغې ماڼۍ مساحت شاوخوا 6,000 متره مربع ته رسیږي. د دارالامان ماڼۍ مانوي جوړښت په دې باب ځانګړیتوب لري چې پاچا د کارل دفتر څخه کولای شوی د باندې هم وګوري او په څو دقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنګي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي، خو دا چې وروسته جنګونو وخوړه دا سیاسي پیښې وې. سید جلال سادات هاشمي چې د دارالامان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن وه.
د رسي باسازی قصر دارالامان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقتی که
برپا شد در لمان د ماڼۍ پاړه کو وایم، کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسید د دغه سیمې اوسیدونکو ته یې په ریشخورو، دوغاباد او یو شمیر نورو سیمو کې مځکې ورکړې او غوښتل یې چې دلته شاهي ماڼۍ جوړ کړي، خو په دغه کار بریالی نه شو. له هغه وروسته یې زوی حبیب الله خان په دغه اړه فکر وکړ خو کامیاب نه شو. کله چې غازی امان الله خان واک ته ورسید پر دغه ځای ماڼۍ جوړوي او د پادشاهۍ اعلان کوي.
شایی خود اعلان میکنن در اون عصر زمانشون و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوي او بیرته رغول شوې ده، خو ډېر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوي او د ولسمشر غني له لوري د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغه ماڼۍ د بیا رغولو چارې څه ډول روانې دي، د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغنیزې پروژې تخنیکي مرستیال سمیع الله محمدی په اړه وایي.
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شو، د په اساس د ریاست جمهوري حکومت باندې، او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازي لاس لاندې دي. یعنې مدیریت د پروژې وزارت شهرسازي کوي، او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختماني ده هغه کوي. د دارالامان پروژې قصر باندې مونږ تر اوس چې سمت کړی ده برابر کړی ده $40 میلیون دی، چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو، دا خو دوباره بازسازي ده او بهسازي ده، کیدای شي چې 10% کم شي یا زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجې د خپل جمهوری اسلامی افغانستان د وزارت مالیه ورکی. دغه پروژه 15 کاله وخت نیسی، یعنی 15 کاله بعد تر ختمیږي ان شاء الله ټول پروژه. موزیم نگارخانه 15 کال کې مونږ دغه ان شاء الله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده سي.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
پورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
Oh, baby, the love, jana na mati show bangari, dilari sar.